قدرمن لیدونکو ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیوا لوې پښتون خبرونه ده. زه مشفق مومند او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 18 نیټه ده او دا وخت پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمې او په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 10 بجې دي. په نن ورځ باندې د لوی پښتونخوا خبرونه کې مونږه موضوع باندې چې کوم بحث کوو نو هغه په اسلام آباد کې د څلور څلوېختو اسلامي هیوادونو استادو لخوا شوې غونډه کې په افغانستان کې خزو او جنکو ته بغیر د کوم توفیر د زده کړو او روزګار اجازه ورکول غوښتنه شوې ده او دا چې لګول شوې بندیزونه دي ختم کړي شي. د کانفرنس په پای کې په خبري خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې ټولو ګډونوالو ټینګار وکړ چې جنکه یو خزې دي د ژوند په بیلابیلو برخو کې د زده کړو للارې توانمند شي. ګډونوالو د خزو جنکو د حقونو نقص او د خزو د رول لفهمه غورځول او غندل. په اعلامیه کې په څرګنده ټکو باندې ویل شوې دي چې له سختو حالاتو پرته په عادي او نامحدود ډول باندې د جنکو د تعلیم د حق ضمانت کول د اسلامي ټولنو فرض دي او د اسلامي امت دینی عالمانو د دغه حق روایت تایید کړی دی چې باید محدود نشي. د اعلامیه ته د بشري حقوقو فعالانو په افغانستان کې د خزو جنکو په حقوقو غږ پورته کوونکي په کوم نظر باندې ګوري؟ امید لري چې د دې غوښتنو نه به افغان طالبان یو نه یو ورځ دغه تغاړه کیږي. په دې باندې به د خپل ملوانو سره بحث کوو خو اول اخلو یو وړه شندمه. په افغانستان کې د پاپولتي استاد او د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې روح ګل افغان دا وخت موږ سره ملګری ده. هغه ته هر کله کو روح ګل بي بيستړي مشي.
اللهم انني كيلي تاسو تاسو تخکیم قرانته او د پښتون لوی پښتونخوا لوی ملت ته سلامونه نیکی لوراندې.
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې موږ ته وخت راکوې او په دغه مهمه موضوع سره خبرې کوې. روګل افغان بیبي کستاسې خوخی نو دغه غونډه چې کله د تیر ګول پورز باندې پاتور رسیدا په اسلام آباد کې او دغه کما اعلامیه جاری شو پاغي باندې زمونږ خبريال او ريپورت را لګل نو پاغه ريپورت په خپل اوریدونکو ته وړاندې کو تاسو به هم ووري او بیا به هم په دغه موضوع باندې خپل خبري اترې مخ په وړاندې بوزو.
مهرباني.
مننه.
اسلام آباد کې جوړ شوی د اسلامي هیوادونو د دوه ورځنی کانفرنس په پایا کې مشترکه اعلامیه جاری شوه چې پکې د خزو او انجنو د حقونو د سرغړونو او د خزو د رول له پامه غورځول غندل شوی او ټولو ګډونوالو ټینګار کړي چې انجنې او خزه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د تعلیم لپاره توانمند کړي شي. په اعلامیه کې په سرګند ټکو ویل شوی د سختو حالاتو پرته په عادي او نه محدود ډول باندې د انجنو د تعلیم د حق ضمانت کول د اسلامي ټولنې نو فرض دی او د اسلامي امت دینی عالمانو د دغه حق تایید کړی دی چې باید محدود نکړي شي. په دې اعلامیه کې د کوم هیواد او حکومت نوم نه دی خستل شوی خو د افغان خزو او انجنو حالت پکې یو ډول عکاسي شوی چې د طالبانو تر سختو محدودیتونو او بندیزونو لاندې ژوند کوي او له اعلی تعلیمه محرومه ساتل شوی دی.
مسلمان دنیا چې کوم عالمان دی او حکومتونه دی ارسو په دې خبره باندې یو دے چې د خزو تعلیم یا د امنی کار کولو باندې سب بندیز نه دی پکار. د طالبان نوم خو پکې نه دی هغه سره شوی خو ښکاري دغسې چې یو ټول مسلمان دنیا چې دا هغه یو آواز طالبانو ته یو پیغام رسولو چې هغوی ته پکار دی چې خپل د موقف کې نرمی راولي.
هارون رشید زیاته کړه په کار خدا وا چې افغان طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون کړي وي او خپل دریزي په یو دلیل سره وړاندې کړي وي، خو هغه دا موقه هم د لاس ورکړه کوم چې د افغان زنانو لپاره یو ښه اشاره نخکاری. د کانفرنس په دویم ورځ د افغانو نجونو د تعلیم د حقونو په اړه خبرې وشوې او ټینګار یې کړی چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره په طالبانو فشارونه راولي او دوی دې په دې خبره قانع کړي چې دغه بندیزونه ختم کړي. پاکستان چې په خپله پکې د 25 میلیونونو پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې شمېرې نیمایي نجونې دي، وایي په افغانستان واکمنو طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ورته نه جواب ویلې او نه یې پکې ګډون کړی او نه د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کانفرنس په اړه څه ویلي دي. خو طالبان بیا دا د افغانستان داخلي مسله ګڼي او وایي د افغانستان له کلتوري او شریعت سره سم یې د انجنو اعلی تعلیم ځنډولی دی.
اسلام میں تعلیم حاصل کرنا
که طالب چارواکو ته د هلکانو او جنکو ګډ تعلیم ورکولو کې څه کلتوري ستونزې وي هم، خو په اسلام کې نجونو ته تعلیم ورکول او هغوی خپل کلتوري حد کې دننه خوانده او با اختیاره کول لازمي دي او هم دغه شان د آبادۍ نیمایه برخه موږ د ټولنې فعال غړي جوړولی سو.
د دې دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ د امن نوبل جایزه ګټونکي او د انجنو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملاله یوسفزی په خپل وینا کې وویل طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او لانجنو یې د تعلیم حق اخیستی دی. ملالی یوسفزی له مسلمانانو مشرانو وغوښتل د طالبانو حکومت ته د قانوني جواز نه ورکوي. هغې وویل د نړۍ مسلمانانو مشرانو ته پکار ده چې خپل غږ اوچت کړي، خپل زور وکاروي او په حقیقي مشرتوب سره رښتینی اسلام خلکو ته څرګند کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
قدر مردون کو ازل بیا تاسو ته هر کله کو او روغل بیبی دا وخت موږ سره سره دا غیسه هغه ته هم هر کله کو روغل بیبی تاسو دا خبر واوري دی په اسلام آباد کې او غونډه کیږي پاکستان کې په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره او خاص کر د جنو د زده کړو لپاره مطالبه کوي. په دغه غونډه کې اسلامي هیوادونه د څلور څلوېختو هیوادونو استازي په دغه کې ګډون کوي. طالبان خپل دریز کې ستاسې په خیال نرمی را وستو ته بغاړه کیږي یا به دغه خبرې د دیو منی د مطالبه
زه خبره به د دې ته شروع کوم چې دا کانفرنس او دا سازمان چې دا کانفرنس تمویل کړي دایر کړي دی د یو پنځوسو عضو په درلودلو سره د دې کانفرنس او څلور څلوېښت هیوادونه او لوړ رتبه اسلامي د فقه او د اکاډمي نړیوال دینی علما او ډیر علما د نړۍ په شکل کې شامل و او د دوی مرکز په جده کې دی او دا د 1968 کال راهیسې دا سازمان عضویت هم د اروپایي اتحادیې هم لري او هم د نړیوال نورو سازمانو او ملل نړیوال سازمان. دوی خپل فعالیتونه په دو چوکاټو کې متمرکز کړی دی چې یو ارتباط اسلامي هیوادونو یو د بل سره تحکیم کی او یو د بل سره همکاري سره اسلامي هیوادونه ودي توحد سوي چې یو بل ته همکاري سره ولري. دا سازمان په اوږدو کې د دا اوږد تاریخ دومره مؤثر اړوند تاثیرات نه درلودلې دي او نه داسې فعالیت کړی دي چې اسلامي هیوادونه په خاص ډول چې ښځه په اسلام کې ډیر پر دې باندې د دې پر سرنوشت د اسلام تر نامه لاندې ډیر تفکرات په دې درو او یا فرقو کې او مختلفو مذهبو کې د اسلام دا مسله سیاسي سوې ده. د شیزي مسله دیتا د کانفرنس پوجدو کې د وجود او تاسیس تاریخ توجه نه درلودلې. اوس چې یو ځلې په 2022 کې هم په اسلام آباد کې دا کانفرنس دایر سو چې عمران خان بیانیه ورکړه او د رئیس جمهور وو او مسله د شوزو د مکتب او د شوزو باندې د قیودات پر اناناتو باندې واچول. دلته ژغونه ډیر لوړ سوله پورته سوله چا توجه دومره ورته و نه کړه. اوس په 2015 کې د جنوري پر یولسمه هم ورځنی کانفرنس دایر سو او اخر په اتلسو مادو قطعنامه کې پای ته ورسېدی چې ماته په دغه کانفرنس کې درې عمده ټکي ډیر ماته ارزښناک وي. هغه دا دی چې په دې کانفرنس کې وویل سول که څوک د نجونو د تعلیم سره مخالفت کوي هغه د مسلمانانو په جمله کې نه دی، بل هغه څوک چې یعنی دلته د عمران خان د بیانې یا هغه طالبان چې مسله د کلتور اناناتو یادوي او اسلامي شریعت یادوي، هغه هم په دې کانفرنس کې په ډیر ظریف شکل سره تر باس لاندې نیولې و. او په دې زمين کې ویل هغه څوک چې خپل افکار خپل تحلیل او تفکر د اسلام تر نامه لاندې د شزو د تعلیم او تحصیل د ممانعت فکر منستراوړي دا هم د منلو وړ نه ده. مهمه دا ده چې سنو مثلا طالبانو د شپږم صنف پورې وو د 12 کلنی پورې مکتبو ته د اجازه ورکړې دي ونجونو ته. دا مسله د کانفرنس رات کړې ده چې هغه په د اسلامي چوکاټ څخه داسې فکر استلې دي. اما راځم دې نقطې ته چې دا کلیشئی ناسې ولاړې دا د هغه مازلې چې یو زرو څلور سوه کال را په دیخوا دا په اسلامي نړۍ کې حل سوې نه ده. او په خصوص په دې یوویشتمه پیړۍ کې وخت چې زه په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوم او په یو زرو څلور سوه کال مخکې جاهلي جامعه د عربو د هغه کلتور زما پر کلتور تاثیر کړی دی، زما کلتور تر خپل انفلوس یا تاثیرات لاندې نیولې دی. او اوس هم په یوویشتمه پیړۍ کې ماته د هغه وخت د فکر چې اسلام ظهور وکړي هغه جاهلي جامعې د مشکلاتو ستونزو د حل لپاره احکام صادر کړل او مبین قرآن زموږ مخ ته په دې یو زرو څلور سوه کال کې زموږ راهنما او رهنمود دی په عقیدوي لحاظ سره. انسان په دې اوږدو کې د تاریخ ډیر تکامل او رشد و تکامل و مختتگ و تمدن تراغلی دی. زخ نسن تلا کولای چی ده هاگ وقت ده جاهل جامعه ده هل لار چی اسلام ظهور وکی زبر تا پاگش پجر بی پیڑی تو لار سنا او ز شز اغسی مطرح کما لکا چی پاگ جاهل جامعه کی ده اسلام ده ظهور سرا اغی تبازی حقوق ور کول سولا چی اغی پاگ جاهل جامعه کی ده مخد اسلام قابل ده قبول نو او تدبیقی دل نه، بلکه وز اسلام پا متمدن نړۍ کې ژوند کوي. زه و دې ته حیرانه یم چې اسلامي عقاید چې پارچه پارچه او ټکر ټکر او مذهب مذهب او فرقه فرقه دي دا کانفرنس چې دغه موخه او اهدافو دپاره د همکاري او یو بل ته د پیام رسولو په هدف د اسلامي نړۍ کې ایجاد شوی دی، دوی یوازې په داسې یو ناستو باندې چې هغه سیاسي برداشتونه ولري په خصوص پنجابي استبلیشمنت کزه اجازه ولرم او ساسي د پروګرام دا پالیسی وي چې د پنجابي استبلیشمنت تر عنوان لاندې یا کما دا خپل سیاسي برداشتونه ځینې کوي. دا چې طالبان هم ګډون نه دی کړی هغه خپل ملحوظات لري، مګر چې دوی خپل دغه کړونو جواب او مسؤلیت نه لري نه یې اخیستلی، ولې چې په احکام کې د الله شزه د هغه یو واحد نفس څخه پیدا شوې ده چې پاک پروردګار د دې د برابرۍ بار بار په آیو کې او سورو کې یادونه کړې ده. هغه قرآن مبین زموږ رهنما کتاب په وو دسملو کې پیچل شوی دی تخچه کې شول سوې دي دوري دي لوي دي دي مګر موږ پر روایتو دا او تفاسیر کې پوجدو کې د تاریخ پر شخص باندې د شخص په فکر باندې الهی احکام شاته شي دي د اشخاصو پر فکر باندې مشتم ځانو ته مذاهب جوړ کړی دي او مخترانو زما خبر می په دغه بخش کې داسې راټولوم چې د دې کانفرنس معصبیت بیا هم درستی مثبتی چې بیا هم کینې وکي د دون عمر وخت چې نه دی کړی په دې ډیر شو څلويشتو کالو کې اوس هم دا ځخ چې د اسلامي فقه او شریعت د اکاډمي لخوا څخه دا پورته کیږي دا هم یو مثبت ګام دی اما دا لار د حل د دې لوی مازلې اوږدو کې د تاریخ نه وینم
روګل بی بی دا دغه هیوادونو مشران چې کوم په دغه کانفرنس کې ناستو په دغه غونډه کې ناستو په دې کې یو شمیر داسې دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې راتلو ته هغه هرکلی کړي دي خوشاله یې کړي دي مبارکي یې کړي دي او ورسره خپل راشه درشه هم لري تاګ راتګ ورسره هم لري او سفارتي اړیکې ورسره هم غي خپل بهاله ساتلې دي د چارواکو تاګ راتګ هم شته دي یو بل سره ستاسو په خیال باندې بیا هم دغه هوا دونه د افغان طالبانو نه مطالبه کوي غوښتنه کوي چې خزو تا جنکو تر تعلیم تړل شوی دروازې خلاصې کی د روزګار یو شان مقید ورکی دا ستاسو په خیال باندې مخلصانه غوښتنه دي د زړه نه کوي کنه دا په ظاهر باندې نړۍ ته صرف خپل دویم مخ کارا کوي لکه اصل کې خو همدغه خلک دي چې دی ورته ارکلې کړي دي همدغه خلک دي چې دی طالبان روزلی دي مرسته کړي دي او بیا چې کوم دی نو لکه په داسې قسمه موضوعاتو باندې په ظاهره داسې غونډو کې به مطالبه کوي چې نه داسې دی او کې داسې دی او کې او یا دي دا قسمه لکه د دې دغه منفي اړخ دي ته مخ کې نو کارا چې لکه دي ته کله هر کله کو
بوري په دې ډیپلوماټیکو تعاملاتو او اړیکو کې دلته منافع مطرح دي ارزښونه د لوړو یا ژمنیکو هیوادونو په وجودو کې ساسي د پروګرام نه کاپاسټیټ په دومره نه چې د تاریخي مسله راوڅېړم دومره یادونه ساسي حضور ته کولای سم چې د افغانستان په دې جغرافیا کې د انګريز د استعمار تخورس په درشل کې یا په جریان کې او بیا د پاکستان وجود په دې منطقه کې او ديني افراطي مدرسې په زرو په لکو مدرسو ایجاد او غوته داسې افراطي پروګرامونه ورکول چې هغه د هجمونی کې ویوادونو د پالیسی او ستراتیژیکی اقتصادي دکتورینو لپاره په خدمت کې قرار ورکول شي دا پروسه په کمال د تاسف دغه رقم را روانه ده چې د اسلام دین او هغه مذاهب او عقاید د استعمار خپل په خدمت کې د افراطی ګروپو تر استعمال او دغه د تمویلولو په جریان کې دا پروسه په دې په خصوص پاتہ په پنځوسو اخرو کلو کې یا نیم قرن کې دا پروسه دغه رقم دوام لري د تاسو فرمایله چې دا پارادوکس حالت چې د وی خو دوی تمویلیږي او طالبان زما په نظر د فتیته ناملاندې حاکمیت تر اوسه د افغانستان شلکلنی جمهوریت په دوه کې آشیه ته وګرځاوه او ترامپ هغه وخت کې په اول دوره کې په وزارت سره ویل چې اشرف غنی نور مشتر رئیس جمهور نه دی آل دا چې د نوې انتخابات هم کړی وو او ار څومره کسان چې راي ور کړی وو خدای یو مشروع رئیس جمهور وو هغه آشیه ته وګرځوي دا د خپل منافع او د پاره په خصوص اوس بیا د شوزو مسله سیاسي کړي د دوی بد ابزار په شکل استفاده ترې کوي، ټګو ټګ ماربازي کوي، یو خواته دغه افراطي ګروپونه قدرتو ترولی، تاسو د سوریه مسله ویني، تاسو د اسرائیل موضوع ویني، تاسو لبنان کې وګوري، تاسو په یمن کې وګوري، د بلې خوا څخه بیا کلیشي مسائل مابینس د اسلام د اساساتو مابینس تراوړي د شوزي مسله ده. تاسو که وګورئ چې جولانی چې اول ورځ پر سټیج وخت اولین مسله یې د شوزي چې موږ به شوزه د مکتب نه راګرځو، یعنی د شوزي مسله په اسلامي هیوادو کې اوس داسې ابزار ګرځېدلې ده. په افغانستان کې په کمال د تاسف د دې طالبانو د پروژې او د فتح در پروژې لاندې شزه هم د طالب سیاسي ابزار دی او هم د نړیوالو د بشر د حقوقو تر عنوان لاندې دا سیاسي ابزار ګرځېدلې ده. زما تاسف په اسلامي ممالکو او په دغسې کنفرانسو ناسو باندې دی چې دوی هم د دغه هیوادونو چون تملی و اکنان دهد فرمان دهد ده دو خود پالیسیانی مختبی هایی پا اساس که باید پا نطفه که ده موضوع باید حل سی ده ده شزی مسئله، ده ده دین مسئله، ده تاریخی مسئله، ده اسلام ده هاگه وقت شرایط ده ده اسنی ده وشتمی پیری او پروسه ده سایر ده یو ضرور سلور سو کاله ده موضوع پا اسلام که با کمال تتعصف الله سوی نده اسلام پا خدمت که ده جمهوری که هوادونو پا افراطی شکل جوړ کړی دی او د دې په خدمت کې قرار درلودل.
ډیر مننه روغل افغان بیبي، تاسو موږ ته وخت راکړ د جرمنی نه موږ سره راغلی په دغه پروګرام کې مور سره خبرې ترې وکړي په دغه مهمه موضوع باندې. مننه کوم تاسو.
مننه
سر. مننه، ډیر مننه، خوشاله اوسئ. ډاکټر فضل هادی وزین صاحب دا وخت موږ سره د ترکی نه ملګری شوی د اسکایپ له لارې ته مرکلې کو. ډاکټر صاحب ستوري مشه.
مننه
ستاسو. ډاکټر صاحب، په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن نازلیږي لومړی ټکی اقرا ولوله، لکه دوا جمع دوا سلور درې جمع درې شپږ، خکارا خبره ده په تمامه اسلامي نړۍ کې، په تمامه نړۍ کې د موجوده وخت تقاضو ته وګوري ګټ او تاوان خکارا معلوم دی. داسې کوم دلیل دی، کوم عذر دی چې طالبان په ښځو د زده کړو دغه دروازې تړلې دي او ندی تیار چې دغه بندیز ختم کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نمک کې مشتاق صاحب تاسو ته تازه تر نو لیکم ته لیکم کو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په اسلام کې څنګه تاسو ویل نه په قران کریم کې نه د پیغمبر علیه السلام په سنتو کې نه زموږ په فقهي زیر مو کې د صحیح نس او حکم نشته چې د ذکرو په مساحه کې د نارینه وو د نجونو ترمنځ تبعیض او توپیر خودلی شوی پکې، یعنی په دې معنا چې ذکره علم پوها ذکره دا څنګه چې پر نارینه وو فرض دی همدغه سه پر ښځو باندې نجونو باندې هم دا فرض دی، که چې ته فرض عین دی باندې او باندې فرض عین دی ورو باندې کې فرض کفایي ورو باندې فرض کفایي دی او که مباح هم حلال هم دواړو طرفو ته دواړو ته مباح شي. نو دا د طالبانو دغه فیصله دغه حکم دا کړنه چې دوی د نجونو پر مخ د درې کالو ډرینینګ کولو په دغه په دې خوا د مکتبونو د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي او تقریبا د دوه کالو نه زیات د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دا اسلام سره، اسلامي شریعت سره، حنفي فقه سره هیڅ تړاو ارتباط نه لري. یعنی په دې معنی چې دا یو شرعي او اسلامي حکم نه دی، دا اسلامي شرعي کړه نه ده، دا اسلام دا بالکل غیر شرعي غیر اسلامي او دا د اسلام سره په ټکر او تصادم کې یو حکم ده چې طالبان طالبانو مشرتابه دا کوي. البته طالبان کې هم ډېر خلک دسي دي چې هغوی د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې پرانستل غواړي، اما د طالبانو مشرتابه او پنځه شپږ کسان چې هغوی هر شی باندې مسلط دی او ټول شی دوی په لاس کې دی هغوی دا نه غواړي. نو از مې دا و چې دغه خبره د تفکیک کول دا پکار دی چې اصلا دا د طالبانو دغه کړنه دغه فیصله او د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې تړل دا اصلا اسلام سره تړاو نه لري، با ته اسلام سره دا رب ورنکشی نه دا اصلا دا د طالبانو فیصله ده، دا د اسلام فیصله نه ده.
ډاکټر صاحب، دا چې د تیر ګل په ورځ باندې یا په دوشنبه په پاکستان سرخار اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو غونډه پای ته ورسیده، په دې کې چې کومې مطالبې وشوې په خزو د بندیز ختمولو، د تعلیم لارې چې کومه غیده تړل شوې دي، د دې د خلاصولو، د روزګار لارې، او یا دواړو ته لکه خزو سړو ته یو شانته کې دغل تکي یو د روزګار او د زده کړو چې کوم دی نو موقع ورکولو باندې چې کوم ټینګار شوی، په دې کې د سلور سلویختو ملکونو استازو او نږدې یو سل یو او یا دینی علما په دې کې برخه اخیستي. د طالبانو په دغه کې ګډون نه کول چې هغه ته بلنه هم ورکړل شوې د پاکستان حکومت وای، او هغه په دغه کې ګډون ونه کړ. دغه مطالبه د دوی دا به کوم تاثیر ولري په طالبانو باندې چې هغه نرمی راولي یا د خپل بندیز چې کوم دی پریکړه کړی دغه نه پشاش؟
ورې دا کانفرنسونه چې دا تاسو ایگزیکټیو هغه نه دی باور نه لري ته کې نه دی چې دا طالبانو باندې په زور د خبرو ومني، ځکه چې افغانستان یو بیل هیواد دی، بیل ملک دی، هلته طالبان قوت باندې حکومت باندې طالبان تسلط لري، هغوی مسلط دی. نو دغه سې کانفرنسونه دا خپل تاثیر لري، خپل اثر لري، یعنی دا طالبان هم یو ډول فشار دی طالبانو باندې، طالبان په دې ملامت مئی، هغوی په دې کرمئی چې ولو دی ولې دی دوی نجونو پر مخ متغون دروازې تړلې دي، او دوی زغر د وایي چې دا تا تا فیصله طالبانو دغه فیصله دا اسلام سره تړاو نه لري، دا غیب اسلامي ده، اسلام دین بری ده، اسلام دین بیزاری خي دغه فیصله نه. نو دا همدغه حد کې کله چېرته د خلکو په ځینو کې کوم شکوک او شبهات په افغانستان کې، افغانستان نه بهر یا په نړۍ کې چې ځینې خلکو مانو چې ګویا دغه اسلام د اسلامي شریعت دی چې نه پرې د انجونو مکتب مکتبونو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته، نو دا شک او شبهه هم بالکل د پیسې او اساس نه دا ختم شو، مخکې ختم وو. اوس یو ځل بیا د اسلامي نړۍ په دې اجماع سره، د علماو په دې اجماع او اتفاق سره دا کنسنسس سره دا ختم شو. اوس په دې کې څه ده؟ دا اوس نو مخکې هم دا و سم د دې ته د ګمان نه کې دا وهم نه کې دا خیال نه کې چې دا د اسلام کوه کې د اسلام شي نه پرې د انجونو مکتب مدرس وي په تل لاس کې. اما د دې تاثیر خامخا په طالبانو باندې فشار ده، د اقل دوی په دې مجبورۍ چې ګوري چې مونږ ولې دغه سیو چې ټول 15 کسان یو طرف ته دي، او ټول اسلامي نړۍ دغه ټول علما اسلامي هیوادونه ټول یو خاطر دي، بلکې ټول دنیا یو خاطر دي. طالبانو 15 تن مشران دي.
ډاکټر زتا څنګه سره؟ ډاکټر فضل هادي وزین صاحب دا وخت مون سره د ترکینه اسکایپ بلاري ملګری، او زه فکر کوم چې دا غي د ټلیفون یا د اسکایپ لرکه. ها ډاکټر صاحب مون سره تاسو او وو تاسو غږ راځي کې دا خپل خبره سره
تور شي. دا ما مادة اسکول چې دا طالبان د منځ کې هم داخله کې څه کې چې مونږ اسولیت دي، مونږ انځوا خو مونږ ټول نړۍ یو طرف دي، ټول اسلامي نړۍ یو طرف دي، مونږ یو خاطر یو. نو په دې په نتیجه کې دا وس هغه کې چې طالبان دا کړنه دي، دې ته اړ کېږي، دې ته مجبوري کې چې ان هټه خپل په مانوي لحاظ، اخلاقي لحاظ دوی هغه دي واسطه دي چې دوی دی یو انځوا خو ته زی څنګه خو ته زی. نو په دې عقل دا خبره یو کانفرنس وو خو پایله درلوده څنګه یې توقع تمه کېدله. خو طالبان دې لپاره د کانفرنس سره نغله چې هغوی سره دا دلیل نه و، خبره نه و که دوی کانفرنس کې شرکت کړی و. دوی
ډاکټر صاحب سره زمونږ د اسکایپ لیکا
دوی به حاضر نشو.
صحیح،
بالاخره دوی د طالبان کانفرنس حاضر نشو، او 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 دا هم ثابت کړی طالبان نشته، یعنی دوی پرته له دلیل دا مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بند کړې دي، او دوی سره دلیل نشته.
ډاکټر صاحب تاسو موږ سره اوسئ کې موږ سره شینکۍ کډو خیل صاحب هم راغلي دا د افغان میرمنو لپاره غک پورته کون کې غي د کینیډا نه را سره ملګری شوی دی، غي ته به هم پروګرام کې ارکلې وکړو، دا موضوع به غي سره مو سیړو. کډو خیل صاحب تاسو سره ارکلې کو ستړي مشه.
سلامونه تاسو ته محترم وزین صاحب او د پروګرام محترم اوریدونکو او کتو
مننه تاسو شینکۍ بيبي تاسو سومره خوشبينه چې د اسلامي نړۍ د غونډه چې او شولا پدې کې څلور څلوېختو هیوادونو استادو برخه خستې دا بیا د نړیوال ټولنې لخوا هم وخت په وخت باندې غوښتنه کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا، د یو شمیر نورو تنظیمونو چې کوم نړیوال تنظیمونه دي دا غي لخوا مطالبه کیږي، د طالبانو په دریز کې د نرمۍ نه راتلو ستاسو په خیال باندې علتونه سړي داسې سړي چېږي په دغه خپل دریز باندې کلک ولاړ دي، آیا داسې کم امکان شته چې په طالبانو کې دننه کم خلک د دې پلوي دي او غي زورور شي او دغه بندیز ختم شي؟
نومره خو باید وایم چې دا کانفرنس پر ډیر خو باندې شوی، ځکه چې اسلامي مملک د مسولیت لري چې د اسلام د نیکنامه او د واقع اسلام د تبلیغ لپاره باید په اواز پورته کړی وای چې کوم کارونه چې طالبان د افغان او میرمنو وجود سره کوي د اسلام پر هیڅ ډول تړاو نه لري، د دوی خپل فکر ده، د دوی خپل غوښتنې دي، د دوی خپل غلط سیاست او پالیسیان دي چې د کله د کلچر رنگ ورکی او کله د شریعت او د اسلام رنگ ورکوي. نو دا غږ په خوا پورته شوی. اول خو زه باندې کوم دوی چې بلاخره د خپل اواز پورته کوو ویل چې دا ګناه دي چې څوک جوړه د تعلیم څخه باندې کې او هم همدارنګه په پریکړه لیک راغله چې هغه څوک چې مثلا جونه یا میرمن له تعلیم څخه باندې کوي هغه د لمونږه جملې څخه نه دي. یعنی دا ښه شو چې عالم اسلام یو طرف ته واقع اسلام یو طرف ته وچو او هغه فرمایشي اسلام چې د خپل شخصي ګټو قدرت او غلط پالیسي او هغه د جنگ په انګیزه چې خپل جنگیالو ته ورکړی و هغه بل اخر د عالم اسلام لارنا په اسلام نه فشوا رد شو. دا یو ښه خبر ده، یو او زه په نه کې شمارم دا چې طالبان ولې په طالبان باندې تاثیر نه کوي. خبرم دا ده چې دته ټول مسله سیاست ده، خو دې دې لپاره چې غواړي چې مثلا په یو جغرافیا باندې حاکمیت وکړي، غواړي چې د قدرت په لاس کې ده او د لاس ورنه کې نور هیڅ شمنل چې افغان ولسته ورکړي، خو یو نری تفاول لري، یو روایت خو باید ولري چې فکر کوي همدغه موږ کو چې موږ په قدرت هغه فکر کوي چې موږ یو واقعي شریعت او اسلام راولو په افغانستان کې پلي کوو، خو یو غیر شرعي نظامونه وي تاسو په ولسته ورکوي چې نو په همدې خاطر نو دوی ځکه نه غواړي ځکه چې کوز دوی د دنجونو او د کزو د تعلیم خبره وایي چې نو دوی خدا شل کړه د خپل هغه ساده او به معصوم او د علم نه به خبر او د واقع اسلام نه به خبر اشخاص په امدغه فیصله په فتوا باندې افغان وژنه وکړه، جنگ وکړه، افغانستان ویجاړ شو. نو چې په مغه باندې چې هغه کې به مشوره چې ولا افغانستان به لارې شوې دی، افغانستان اشغال شوې دی او خزې به لارې شوې دي او د غربي نړۍ غوندې ازادیان غوړي د پاکستان کې نهسته. نو خو کدي اوس خپل نړۍ ته بدلوي، خپل قرائت او روایت بدلوي او خو خپل جنگلي توپک کدي باندې اړوي چې تا خو په دې نوم باندې زو ورشلم تا زخمي کړم تا اوس قدرت ته ورسې ته اوس خپل ماغه کار کې چې پخواني حکومتونه کابل نو دا د دوی خپل هغه انګیزه د جنگ چې ورکړي و غلط انګیزه و. نو په دې خاطر چې فکر کوم دې کې اوس بند پاتې شوی او په دې کې مې هیڅ شک نشته چې یو تعداد چې په واک باندې رسیدلې اول هغه لخ اول د واړه فکر خاوندان د تعلیم مخالف او د تمدن او د پرمختګ مخالف او همدغه کسان چې د پاکستان د فوج او استخبارات لار نه کافي په اصلاح تشخیص شو او نور منګیزه او تورکل شو هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان کې د بې ثباتۍ لپاره خلاصې کړي دي خو همدغه دغه غلط روایتونه نورم د دې په ذهنو کې ځای په ځای کړ او په سمن کې قدرت داسې او شاید داسې فکر کوي چې که زه په قدرت کې باقي خلک وره مخنه مهمه نه ده که افغانستان تبام شي، مهمه نه ده خو همدغه یو شعار ده چې زه مختبه یم او زه په قدرت کې پاتې کیږم. نو ځکه دوی نه غواړي چې په خپل روایتونه کې تغییر راوړي، دوی خپل مجبوریتونه لري او همدغه کوم مزه چې د واک او د قدرت او د پیسو لاس راوړي نه غواړي چې پاسنۍ باندې د لاسه ورکړي.
شنکې به بي څنګه چې تاسو خبرو کړه دغه سي ټول نړۍ ته معلومه دغه خبره د چانه سپټه پنانه ده د طالبانو تربیت چرته شوې ده، د غي ساتنه چرته شوې ده، روزنه چرته شوې ده، د هغي د روزنه په وخت دي د سخو دلې شوی سوې له شوې دي او ماغه مدرسې چې د کوم مدرسو نصاب په دغه ملک کې واکمنه تیاری او واکمنه واکمن چې کوم اصل واکمن دي د هغي له خوا دي د سخو دلې شوې دي پاغه کې ستاسو په خیال باندې د دغه هواد یعنی د پاکستان د تاثیر نه طالبان خلاص دي او کنه دغه پریکړه چې د دې اوس کمی کړی دی یا کوي چې د افغانستان د عام ولس په ګټه نه دی دا ګینه د چا په خوخه باندې کوي کنه دا د دې خپل اختیار دی؟
ګوري یو خو د دوی خپل ذهنیتونه دې مسائل ته باسه ویل څنګه امدا رقم د داسې د ذهنیتونه خواندنه تشخیص پر پیدا کړ او ټول په منظمه کې او هغه ته د لار خوونه شوې ده دوی ته وادي ورکول شوې د سره مرسته شوې دي ا دې لپاره چې ټي پی زګیدل د دې لپاره نورې فراتیجالې چې مې شبا د افغانستان په جګړه کې به دوی خلو او مولانا فضل الرحمن په لانی وی چې موږ 15000 جنگیالان په افغانستان کې جنگول دي دا څنګه جوړ کړي او د پاکستان استخبارات نه بل څوک ګوري نو یو خو د خپل د همدې فکر او د انګیزي خواندنې بل داسې مرتبه له د قدرت ساتله او همدارنګه هغه افراطي ډلې چې اوس په فرانسه کې موجود دي او د دوی خپل جنگیالي چې دوی په مغه نراتیف باندې ونساتي په مغه رقم پالیسیانه مکتبونه سي خو هغه خو زی هغه دومره مقصد دی اماده شوی چې دوی خپل کل چې ځان نو وزنې خو نه کنه نه دوی اني پالیسی تطبیق نه کی خو هغه نورو ډلو ته سي یعنی دوی متاسفانه چې په داسې حالت کې پاتې دي چې دوی وس خپل مل تشخيص تم عجز پاتې دي چې دی خپل شو کدي خو د پاکستان تاسو تر اوسه پاکستان زه نه تنها چې طالبان له تاثیر لاندې دي بلکې د افغانستان تقریبا 50 کلن جنگ د پاکستان له تاثیر لاندې ده د پاکستان د پټوال له تاثیر لاندې ده د پاکستان مذهبي احزاب او هغه کسان چې د دوی لپاره بسلا هغه ایدیال یا رول ماډل پاتې شوی دي دوی تاثیر لاندې دي وړي کونه وړي مالته روزل شوی دي مالته انګیزه ورته ورکول شوی ده مالته پلان ورته جوړ شوی ده مالته کومکونه ورته شوی دي دوی لپاره په بین الملل سطح دادخواهي شوی پیسې راټول شوی دي او نن پاکستان یوازنی ځای دی چې دوی به تا الته پناوړي تاسو وګورئ افغاني جهادي ډلې مثبت شروع کړي دي چې په داخله د پاکستان کې بیا خپل ځان ته د فاتر خلاص کړي چې پاکستان استخبارات ورته ورکړه دعوت ورته کړه چې راشي پاکستان د استخبارات او د دفاع چم دغه لوبه ده هر ډله چې په قدرت کې نه بل ډله به دوباره د مقابل کې استعمالوي پرونه مثلا طالبان وروز وساتل وروز نن طالبان شد حکومت چې دوی توقع لري او فرمایش ورکړي نیسی عملی کوله اوس بیا غوړي چې پخواني جهادي ګروپونه تلار خلاص کړي او دوی لپاره مزاحمت جوړ کړي اما نه زموږ طالبان خو یاري ګو نه زموږ پخواني جهادي رهبران ستاسو بیا څنګه پاکستان خوري باندې اعتماد کوي او پاکستان په فوج باندې اعتماد کوي او دوباره غوړي چې د خوره کې بل نورین بیا رامسته کړي دغه لوبه چې پاکستان غوړي چې متداوم دغه جنگ اتود وساتي او فکر کوي چې په دې کې به د ګټو نه فکر کوم دغه یو غلطه پالیسی ده چ اردو مختبیه یا اردو باید پاکستان د خلکو له طرفه نور باید پسلا تنبیشی یا او په هغه شی هغه لوبه ستاپ کار چوری نه تنها چې د پاکستان په ګټه نه ده بلکې د منطقه درو به ثبات کېږي چې دغه به ثبات به دوباره د پاکستان باندې به یو منفی اغیز لري څنګه چې موږ نن سبا دغه شاهد یو
شینکی بی بی سون جتا سومولې دغه سي په افغانستان کې دغه به ثباتي که پتیر 50 کال کې وانه هم د هغه د پاکستان د نن خپل اقتصاد ډیر زیات زوی پک ډیر زیات کمزور اې ک په دغه سیمه کې بدنامي دي تراوړل بدمنی په دغه سیمه کې پیدا شو غونډي ملکونه ټول دغه نه ډیر زیات وزه پلې شول او اوس که پاکستان د دینه په ایستم په دغه خپل فعالیتونو کې کمای نه راولي یا دغه تشاکین سمو خیال له خپل پاکستان ته سمره توان رسیدل
پاکستان وګوري کنه هغه لوبه چې د افغانستان او د هند په وړاندې افراطیت په مثلا مخه کړل او دوی هغه ستراتیژیک دپټ غوښته چې په دې رقم یو افراطی حکومت افغانستان کې او په دې شکل دوی کولای شي چې مالته بدلاسي وسی کی نن وګوري چې به څه حالت روان دي ځکه چې نن بلوچ له دې فاصله نه نیولې نن پښتون نور نه غواړي چې دوی سره ولاړ شي نن چې نور جلی هم په پاکستان کې ورور د احساس وکړي چ هغه غلطه پالیسی چې فوج غوړي په پاکستان کې عملی کې دا 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 په دې کې دوی تاوان کوي نو دوی په دغه یو ډیر اسانه خبره دی لپاره چې دوی په خپل پالیسی کې پاتې راغلي غلطه پالیسی کې نو څلور غوړي چې طالبان محکومه کې کله افغانستان محکومه کې او کله وایي چې ګویا چې مثلا هندل د لاسوي کته خپل پالیسی نه سم کې کته نور په خلکو باندې مثلا توپیری چلن غوړه نه کوي کته مثلا د پلوچو د پښتنو له منابع نه غلطه ګټه وانخلې په زور ترګدی ته مجبور نه کې او بیا دوباره د ترګر په نوم و نه وشته خدای مسله په ښه شکل بحال سي نو متاسفانه چې د پاکستان فوج دغه غوټه چې موجوده د غوړې په خپل اخلاص نو ما غوښته فراتیه ته مخه وکړه مګو چې مثلا غلط انګیزي ورکړلې نو د هغه غلط انګیزي پایلې وګورې سنن په پاکستان کې څه ده سی پاک ول به نه مل کېږي چې باسه کې ده چې د پاکستان په ګټه وای یو ته یو هغه دراوړای وای همدارنګه کدی غواړي چې هر څومره پښتون ووښتي په دې یاد وساتي چې څومره پښتون وځپي موږ به تاسو خلاف یو راز دریږي او تاسو خبر د خپل سرنوشت ته نو د لغختنه کوي. نو زه فکر کوم چې تاثیرات ورته رسیدل اقتصادي خراب ده، سیاسي بې‌ثباتي هلته بالکل حاکمه ده، د پاکستان کرنسي اوس هیڅ ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په یو ښه حالت کې نه ده، خو دا وخت راغلی چې د پاکستان سیاسي پارټي نور د فوج له اثرات څخه راوځي او واقعي دیموکراسي په پاکستان کې پله کې د خلکو نمایندګي وکړي او فوج ته ورته چې په خپل ځای ده کې نه، نور د پاکستان خارجي پالیسی او سیاست پرده چې مثلا انتخابي او ملکی حکومت عملي کوي او خپل اړیکې جوړې کړي او مملکت ته اطمینان ورکړي چې له پاکستان نه به دوی ته خطر موجوده نه وي. دا نشي کېدلی چې پرون هغه افراطیان چې په خپله خاوره کې وساتل هغه نن افغانستان ته راولېږه او چې وایي دوی افغانستان دا کوي، دا خو ستا تولید ده، دا خو ستا فابریکه ده چې هره ورځ تفراطیت تولیدوي او بیا د ملکونو په خلاف جنګ کوي. نن ته بیا څنګه پخواني جهادي تنظیمونه د دعوت ورکړی ده چې اوس غواړي دا ځل طالبان په وړاندې وغږو کې، ځکه چې غواړي په دې شکل زیاتره کنټرول ولري په طالبان باندې. زه فکر کوم دا یو غلطه پالیسي ده.
ډاکټر فضل حدی صاحب، تاسو په لوتر ازو د ستاسو په خیال باندې د پاکستان که په موجوده حالاتو کې چې دا غي کومه پالیسي دي د پوز یا د ادارو او غد ملک په ګټه نه دي، نو بیا ولی به غي دغه خپل پالیسي ته دوام ورکړي، په دغه کې د بدلون سوچ ولې نه کوي؟ کنه دا د یوې ادارې یا د یو سو جرنیلانو په ګټه دي.
ګورې زدل ته د دې لپاره نه راغلی چې پاکستان د پاکستان بیل هیواد دی، مستقل هیواد دی، خپل پالیسی لري، سیاسي پارټیګان شتون لري، هلته د پاکستان خلک دي او خپل خپلې پیږي چې خپل هیواد او وطن په عقل دوی سو وایي او کوم پالیسی غوره کوي. نو زه دلته ذات یو بل هیواد دی او وګړي په توګه ځان ته اجازه نه ورکوم چې زه د پاکستان په داخلي چارو کې خبر وکوم، د بویت لار وخیم او ته مشورې ورکوم. څنګه چې نور ته موږ د افغانستان کې په پاکستان ته نور هیوادونو ته اجازه نه ورکوم چې هغه زموږ په هیواد کې زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي، موږ ته مشورې ورکړي. همدغه سیمونګه دا نه غواړو چې د بل د پاکستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړو، خلکو ته مشوره ورکړو، د هغوی تنقید وکړو. هغوی د پاکستان یو مستقل هیواد دی، دوی پوهیږي خپل حالات پوهیږي. اما مونته ما دی یو افغان په توګه زمونږ هیله وختنه دا ده چې مونږه د تل دا خبره کړې دي چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي. دلته مونږ بلا تاریخي، دینی، کلتوري، اقتصادي، فرهنګي اړیکې لرو یو بل سره، مونږ د یو بل ګاونډي هیوادونه یاستو. مونږ ته دا پکار دی چې دوه هیوادونو ترمنځ تل د متبادلو منفعتونو پرمنسټ او د متقابل احترام پرمنسټ او د یو بل استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت سوورینټی د احترام په چوکاټ کې، په تناظر کې، په اډانه کې باید موږ د دوه افغانستان او پاکستان یو بل سره اړیکې ولري. هیڅ نه افغانستان د پاکستان په شاره کې مداخله وکړي، نه پاکستان د افغانستان په شاره کې مداخله وکړي. متاسفانه زموږ په دغه تقریبا په شپږته او یا کلونو کې همدغه سي د روایت پاتې شوی دی چې اکثرا د پاکستان او افغانستان روابط ترنګلي پاتې شوی دی، او دا د متبادل یعنی ډبل بلیمنګ گیم دی. دوه طرفه چې کابل اسلام آباد متهمه، اسلام آباد کابل متهمه، او دې په نتیجه کې متاسفانه د دواړو هیوادونو روابط تل ترنګلي پاتې شوی دی، تشنج پاتې شوی دی. اوس د موږ دا په کار ده دواړو هیوادونو ته چارواکو ته هم په کابل کې هم په اسلام آباد کې چې هغوی د خپل دغه دغه ګاونډیتوب پر بنسټ هغه باندې د نړیوال قوانینو ته په احترام او د بل د استقلال ملي حاکمیت ته په احترام دغه سیو پالیسی غوړه کې چې دغه په نتیجه کې دواړه هیوادونه او بل خشوه اصول امیز ژوند بل سره ولري، یعنی کو اگزیسټنس ولري، د هغوی ترمنځ تجارتي اړیکې، اقتصادي اړیکې، حکومت مشروع او لیجیټیمیټ انټرست د پاکستان په افغانستان کې دی هغه ته محفوظ وساتل شي، څنګه چې د افغانستان لیجیټیمیټ او اگر مشروع انټرست او منفعت پاکستان کې دی هغه دی محفوظ وتر شي، او پاکستان او دوه هیوادونو د سکارونه کې چې دغه په نتیجه کې د ملتونو او بل سره بیل شي. موږ زمونږ د ژبنی ارتباطات، د قومي ارتباطات، تاریخي ارتباطات، موږ د دوه هیوادونو ترمنځ د ارتباطات شته. او ښه افغانستان، مستقر افغانستان، آرام افغانستان، دا د پاکستان په ګټه ده او هر څه مخ کې، او پاکستان کې استقرار او امنیت دا د افغانستان په ګټه ده. موږ ته دا پکار ده چې موږ چارواکي هغه په کابل کې دي که په اسلام آباد کې، هغوی ته دا پکار ده چې د تاریخ نه موږ درس واخلو، زده کړو د تاریخ نه. کله چې موږ نو په دې د خواته لار شو اما د کانفلیکټ خبره د تشنج خبره د بل په ممده داخلي چارو کې مداخله خبره تب انداز مونږ په ګټه نه ده نه د افغانستان په ګټه نه ده د پاکستان په ګټه مونږ تل د خموقف دي چې مشکلات د سيدي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات مشکل جوړي پرابلم جوړي هغه دا په ګټه چې هغه د ډیپلوماټیکو چینل زو په ترڅ کې
ډاکټر صاحب تاسو ډیرو بخي تاسو لا خبرې چې کمی تاسو وکړلې چې کله دواړو هوادونو امن د یو بل لپاره ډیر زیات په ګټه د دواړو هوادونو د ولست لپاره باید چې په یو بل کې مداخلتونه کې باید چې د یو بل احترام ولري یو بل ته خپل واقعي د غیر د حدودو د سرحداتو ودارس دا ټولي خبرې چې کوم تاسو کوي دغه د پاکستان دنن هم عام خلک غواړي په افغانستان کې هم عام خلک غواړي او بیا دغه خبرو ته کسو احترام نه کوي او یا مداخلت کوي د افغانستان په داخلي چارو کې یا د افغانستان کم خلک یا کم واکمن کاغه پاکستان کې په داخلي چارو کې ګوتوخنه کوي همدغه نقطې دي چې دغه باس راپورته کوي دغه بدمنی پیدا کوي او د دې بدمنی سره بیا د نن په افغانستان کې د تعلیم چارې چې کم دي نو هغه غزمنه کیږي د کاروبار غزمنه کیږي او په سیمه کې د بدمنی سبب جوړیږي همدغه وجه ده چې لکه دغه ټولې دیو بر سره تړلې موضوعګانې دي همدغه ټولې بر سره تړلې خبرې دي باید چې سړی دا څنګه تاسو ویلې همدغه چې د هر چا غوښتنه ده د هر چا مطالبه ده خو باید چې دغه ته احترام ولرل شي نو مننه کوم استاد صاحب وخت هم راکو ډاکټر صاحب مننه خوشاله اوسې شینکې بيبي ستاسو نه اخیری پوښتنه چې تر کومه پورې ستاسو په خیال باندې طالبان په کابل کې او دغه سي بپاتی او د خلک به مطالبه کوي د خلکو د نړۍ د مشروعیت نوړان دي د خبرې مونږ باورې دي چې خلکو به مطالبه کوي د خپل خلکو مشروعیت لازمی دي د خپل خلکو مشروعیت به کله طالبانو تستاسي په خیال باندې تر لاس شي د تعلیمي خزو ته چې کوملارې باندې کړی دي دا یوازې نه موجوده کده دین علاوه نور موضوعګان هم داسې دي چې طالبان باید پاغه باندې د خلکو د خپل افغانولس چې کوم غوښتنې دي هغه ته غوګونی سي
خب طالبان خو یو فرصت ته لوده په شروع کې چې ورکان ولس خپل وخت
شین کې ویستا سي ها ښه
نو ری راکمه
او راګم راغو سو
ښه خبر دا ده چې طالبان نو متاسفانه هغه فرصت چې دلوده په شروع کې چې دوی باید ولس سره دښمنۍ نه وای شروع کړې دي ولس په وړاندې دروازې نه وای تړلې هغه فرصتونه امکانات یا خدمات په شمول د تعلیم چې د افغان ولس لپاره موجود او هغه لا پیاوړی کړي وي قوي کړي وي نه دا چې ټول دروازې فرصتونه د افغان ولس په وړاندې خصوصا د افغان مېرمنو په مخې وټللې چې دا یو ستره تیروتنه وه دا غلطه مشوره پرته لدې نه چې همدغه د هر طرف د همسایه ملک نو راغلي بل څوک نشي کولای چې خپل ملک دا رقم خرابوي نو دوی اوس متاسفانه چې
تاسو غږ زه فکر کوم موږ سره قطع شو شنکې بي بي ستاسو غږ خطا شو زه په نیمه چې اها
اوس راځي
تاسو خبرې وکي
ها غږ مې راځي
وو اوس هم غږ راغی ها
ها مطلب مې دا ده چې طالبان متاسفانه چې هغه یو تاریخي فرصت چې دلته غوښته د لاس ورکړو دښمنه ولول سره دښمنۍ شروع کړه او افراطیت ته مخه وټاله اوس یو غل لري چې دوی مغه افراطي اشخاص چې مرتکب د همدغه کارونه شوي هغه له دندې نه ګوښه کړي او باقي طالبان یو ریفورم یو اصلاحات راولي او ولس سره یو ځای شي او یو مشروع میکانیزم لري خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي او ولس په دې کې خپل ځان پیدا کړي او افغان مېرمن ته پورا ونډه ورکړي غیر دغه نه دوی به انزوا ته ځي چې نه د طالب په ګټه ده او نه د پاکستان چې ډېر ورته منتظر و چې د طالباني حکومت به دوی په ګټه ده
ډیر مننه استاسی شینکې بيبي چې موږ ته مو وخت راکړ په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته
مننه
قدر من اوریدونکو سوره جوړان دی په برتانیې کې سباندې یو څل شپېته سیاستوالو په یو لیک کې د برتانیې د کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو میاشت پاکستان کې د چمپیونز ټرافي مقابله کې سیالي کېږي نو په دغه کې د افغانستان ټیم سره د لوبنا انکارو کی او بیا دغه د چکم دینو عذر دا کی خود چې په ګینه افغانستان کې جنکوتا یا خزو ته د تعلیمي درزګاهانو یا د مکتبونو لارې تړل شوې دي، نو دا هغه سره د دغه سی وشي. خو به د کرکټ نړیوال تنظیم چې کم دی نو دغه غوښتنه رد کړله. په خپل د برتانیې کرکټ بورډ هم د خپل سیاستوالو دغه غوښتنه رد کړله، او کرکټ بورډ د نړیوال چې کم شورا ده نو هغه دا ویل چې د افغانستان دننه د طالبانو چې کوم رویه ده یا د هغه کومې پالیسۍ دي نو هغه د کرکټ سره موږ نه تړو، او هغه سزا دی د کرکټ لوبغاړو ته یا د کرکټ ډلې ته نه ورکول کیږي. اوس دوه ورځې وړاندې چې کوم دی نو هیومن رایټس واچ د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم په 15 جنوري هغه د آی سی سی نه غوښتنه کړې د انټرنیشنل کرکټ کونسل نه چې افغان میرمن یو انجونی چې کوم دی نو د زده کړو بهیر او ورزش ډګر ته نه وستنی شوي، په دغه شورا کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان غړیتوب او په نړیوالو سیالیو کې په ګډون باندې بندیز ولګي، نو دغه هم غوښتنه شوې ده. دې وخت کې په لندن کې دغه غوښتنو په خلاف باندې او احتجاج کیږي، او دغه احتجاج حال د پاره زمنګ سره دی وخت قمر زمان جبرخیل صاحب راغلي اغي تار کله کو جبرخیل صاحب ستړي مشه.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډیر مننه جبرخیل صاحب. درته وای چې دغه نن چې کوم احتجاج شوې دی یا به کیږي، زه فکر کوم د دې غوښتنې سوي او د دې چې کوم مطالبې دي نو هغه د برتانیې کرکټ بورډ ته یا واکمنو ته کوم سپارښتنه کړې ده؟ دغه
احتجاج خو مونږه پرون کړی ده.
ښه، پرون کړی،
بالکل. مونږ د روان یک شنبه په ورځ باندې په 19 جنوري باندې یو بل کانفرنس هم لرو. پرون په احتجاج کې د ځوانانو هغه د غوښتنې دا وې چې د برټانیا په پارلمان باندې غږ وکړي چې دغه کوم اشخاص یا دغه انډیویجوالس چې دوی ته دغه رقم تکلیټری ورلیږي او انسایډ د پارلمان کې لابي کوي د دې لپاره چې د افغانستان نېشنل کرکټ ټیم سره د دوی د بایکاټ وکړي. ولې په افغانستان کې طالبانو د تعلیم دروازه بند کړې ده؟ دا دوی غږ ده. پرون ورځ هم دوی ورته یو بلکې لیټر ورلیږلی چې په هغه لیټر کې دوی د ځینو داسې د مدني فعالانو یا د لیکوالانو سیګنیچرې راټولې کړې وې چې په هغې کې ډېری کسان اوس په ایکس پاڼه باندې یا په فیسبوک پاڼه باندې ویلي دي چې موږ دغه سیګنیچرې دوی ته نه دي ورکړي دي او دا دوی په خپل له ځانه اډټ کړي دي. نو دغه کوم ایم پیانو ته چې دوی د ممبر آف پارلمنټ چې دوی کوم په خپل ځان باندې د راټول کړي او 1600 څنګه تاسو یادواري وکړله، دغه کې ځینې کسانو اوس دوی باندې باور نه کوي، هغه خپله کریډیټبلټي دوی خراب کړې ده. نو دوی هم دومره د باور وړ دغه کسان پاتې نسول. نو ځکه د دوی دغه خبر یا د دوی دغه غوښتنې د برټانیا په پارلمان کې کوم ارزښت اوس نه لري. داسې اوسو امپیان ورسره ولاړ دي، خو هغه ټول زیاتره سي دي انډیپندنت امپیان دي او هغوی غږ هم په پارلمان کې دومره نه رسیږي.
جبرخیل صاحب، کرکټ د برطانیې قامل لوبه ده، په دغه هیواد کې د کرکټ ډېر خلک چې کوم دي نو هغه شوقیان لري، شوقیان دي دغلته، او بیا د افغانستان کرکټ چې کوم لوبډاله ده نو هغه په خپل وطن کې ډیر شوقیان او ډیر مینوال پیدا کړی دي. په ګرد نړۍ کې د هغه لوبې د هغه په هر دغه چې ورته ګوري، نو تاسو سره په دې احتجاج کې کوم برتانوي وګړي او دغه خلک هم شامل وو، هغه سره برخه واخیسته؟
موږ سره په احتجاج کې خونو ولاړ، خو ډېری د پارلمان ممبران یا د وایس سیکرټری موږ د باندې راووتل او موږ سره خبرې وکړلې او موږ ته هم یو بل انویټیشن راکړل چې موږ پارلمان ته لاړ شو، له دوی سره کینو او دغه خبرې ورسره ډېری نورې ورسره نه شریک کړو. او هغه کوم لیک چې موږ لیکلی او کوم لیټر د ریزولوشن چې موږ لیکلی او د موږ ملګرو لیکلی او هغه هم موږ ورته هنډ اوور کړو. پرون په دې باندې پارلمان کې هم بحث شوی ده او ډېری پارلمان ممبرانو ته دغه لیک اوس رسېدلی ده. اوس خبرې به د موږ دا یا د موږ د غوښتنه دا داسې دغه اشخاص د دې لپاره لابي کوي یا داسې یو د افغانستان هغه یو دغه د افغانستان نېشنل کرکټ ټیم هغه یوه اداره ده چې لوس پورې د افغانستان درې رنګه د بیرغ پکې راپېږي په هر د ګراوند باندې وندغس چې کله دوی د لوبه کې د افغانستان ملي سرود پکې پلی کیږي. نو دا دوه ارزښتونه چې لوس پورې دوی په ځای کړي دي. خو دغه کرکټ سره ډېر زیات مینوال لري، هم د داخل د افغانستان او هم په ګلوبل ډاسپرا کې ډېری افغانان ګوري. نو دغه یو خوشحالي ده چې دغه اشخاص یا دغه انډیویجوال غواړي چې افغانانو نه واخلي، او دا صحیح کار نه ده چې دوی غواړي که د تعلیم لپاره دوی اواز جګوي او د دې لپاره دوی د مبارزه کوي، د دې مخنیوی موږ نه کوو، موږ هم ورسره ولاړ یو. خو دی د حل لاره نه ده چې دوی د برټانیا په پارلمان او همدغسې د انګلینډ په کرکټ بورډ باندې غږ کړي چې دوی د افغانستان ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. او دا صحیح خبره نه ده او دا صحیح حل لاره هم نه ده. نو موږ سره ډېری د برټانیا پارلمان ممبران ولاړ دي او هغوی هم وایي چې دا دغه کارونه چې څوک کوي دا یوازې یو اټینشن غواړي او دغه اټینشن د دوی سره رقم ته غواړي. د دې لپاره دوی دغه رقم ته لیک را لیږي او غواړي په ټولنیزو رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې دغه سوازونه راجیک کړي چې دوی ته خلک توجه وکړي چې ولا دوی د افغانانو یا دغه رقم ته کوم غوښتنې چې دوی لري چې د تعلیم دروازه طالبانو بنده کړې ده. نو د دې لپاره دغه یو سافټ هغه و د دوی لپاره ټارګیټ و هغه یو کرکټ چې دوی کامله وکړه. خو زه دا وایم چې ډېری افغانان اوس هم د کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري او داسې بیس وخت کې دوه نسي چې دوی دغه یو څو انډیویجل راجیک سي او په دې باندې دوی انده وتوانې کې چې دغه خلکو ته یا دغه لکه د برټانیا پارلمان یا د انګلینډ کرکټ بورډ یا آی سی سي دوی دا تصویر کې چې د افغانستان نېشنل کرکټ ټیم سره دوی بایکاټ وکړي دا به هیڅ کله ونه سي. دلته ډېری افغانان په یو پی کې ستدا په برېټانیا کې ستدا چې هغه د موږ تر څنګه ولاړ دی او هغه وایي چې دا صحیح لار نه ده دوی په بل کوم لارې پسې وګرځي.
جبار خیل صاحب د کرکټ نړیوال چې کوم کونسل له آی سی سی اغي هم دغه سي مطالبه هغه رد کړې دي دغه غوښتنې رد کړې دي. خو هیومن رائټس واچ دوه ورځې وړاندې بیا دغه مطالبه کړې ده د آی سی سی نه. په برتانیا کې د دغه پارلیمنت د غړو سره چې کوم ستاسو به ناشته کیږي تاسو هغه د لپاره کوم د سي د مطالبه یو فهرست یا د غوښتنې یو فهرست تیار کړی چې هغه به غیته وړاندې کوي او بیا به په د هغه نه چې کوم تاسو مطالبه کوي چې په دغه فهرست باندې غي باید څو کی چې مخکې د افغانستان د کرکټ په لوبډاله باندې کوم منفي اثر دغه مطالبه یا غوښتنه ونه شي چې کوم په پارلیمان کې د دوی ځنې غړو کړي.
اول خو سیاست او سپورت باید سره جدا سي. سیاست باید په سپورت کې درانه سي ولې سپورت هغه یو هغه ده چې هر کس د دې مینوال لري د کرکټ مینوال لري او هغه ډېر په شوق سره کرکټ ګوري. نو سیاست او سپورت ډېر زیات سره جدا دي. بل خبر راځي د هچ سي آر راځي او په خید او دوی که غواړي چې افغانانو سره کار وکړي او دغه کوم ستونزه یا دغه کوم لیک چې دوی اوس ورته لیږي او ورته وایي په افغانستان کې طالبانو د تعلیم دروازه بنده کړې ده دوی د دې لپاره د کومه بله حل لار وګوري. دوی چې دغه په دوحه کې کومې غونډې کېدلې له طالبانو سره ولې دوی دغه ښځو ته پکې خپل پکې ځای ورنه کړ ولې د دې لپاره دوی لابي ونه کړ ولې د دې لپاره دوی اتغاګ راځي کنه په یوې غاړې نه افغانانو سره غواړي همدردي وکړي او له بلې غاړې نه همدغه ادارې یا همدغه انجوګانې راځي په افغانانو باندې خوله بندوي. نو زه وایم چې دوی که چېرته د افغانانو لغمه مړوي نو هغه ځای کې چې کوم ځای کې باید دوی غږ دوه اورېدل سي په هماغه ځای کې دی راجیک چې افغانانو ته دی پکې حق او ورته ورکړي چې هغه ښځې خپل غږ راجیک کړي او خپل آواز پکې جیک کړي. نو د ما په نظر باندې دا به ښه خبره نه وي چې دوی راجیک کړي اوس له دې نه دوی د غلط استفاده کوي.
ډېره مننه قمر زمان جبار خیل صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. ډېره مننه تاسو قدرمن اردوونکو زمونږ د پروګرام وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پروګرام ملګرو کې چې ملګرو موږ سره کوم برخه واغسته میلمانه کوم سره د کراغله د مختلفو ملکونو جرمنی نه د ترکی نه او د کینیډا نه د غیټولو او لندن نه مننه کوچی پروګرام کې موږ سره میلمانه موږ سره اوسیږي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
قدرمن اردوونکو د پروګرام په ختمېدو ستاسو نو اخلي اجازه راتلونکو هفته به ستاسو په وړاندې د یو نوې موضوع سره د نوو ملمنو سره رازو او پاغي باندې به بحث کوو. تر هغه وخته تاسو ته خوب مخه مغوړو او زموږ سره چې کوم ملمنه راغلل زی او ری بیا دغه مننه کوم چې پروګرام کې موږ سره شریک شول او دغه موضوع په موریدی را سره خبرې اترې وکړلې دغه موضوع را سره وڅړل خشپاخه مخمه ولري دلفه مانه.